السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاري طاهر روخان مختوړي د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی دا پروګرام چې په تور زیړی راتسرخی پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوی تاسو نن تکرار اوریدلی شئ خو د دې سات په سر کې په مکړی خبرونو ته په تورخم کې نن سهار د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ځایی پولیسو د یو چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړي په تورخم کې افغان او پاکستانی خبریالانو د ځایی خلکو په حواله ویلي چې ډزې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم لري خو تر اوسه یې کراش میر نه دی معلوم شوی دغه جګړه نن داسې مهال ونښته چې پرون تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د لارې د بندېدو خبر ورکړ د طالبانو حکومت ویلي تورخم لاره ځکه بندوي چې پاکستانی لوري خپلې ژمنې نه دي عملي کړي که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې ماته شوې ژمنې کومې دي خو اسوسییټډ پریس د یو پاکستانی چارواکي په حواله ویلي تورخم کې اوس افغان ناروغان او پایوازان د سفر له اسنادو پرته پاکستان ته نه پرېښودل کیږي دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو میاشتو کې د طالبانو په وینا زرګونه افغان ناروغان له ویزو پرته پاکستان ته تللي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي سږ کال د څه باندې 21 میلیونه بې وزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري اوچا نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري د اوچا په باور د بې وزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي اوچا داسې مهال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي د طالبانو د مالیه وزارت ادعا کړې چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی دغه وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه عواید بې ساري دي او په خبره یې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلنی عواید له 2 میلیارد افغانیو نه اوښتل دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي او د سیستمونو عصري کول یاد کړي خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفې منصفانه نه دي تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې رئیس حاجي تورملنګ ویلي وو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي له کبله د شوکاني او نورو صنعتونو 45 کارخونې تړل شوې دي پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر واردېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعرفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون وویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې کوي دا خبرې وروسته له هغې کیږي چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د یورانیمو چې خالصوالی 4.8% ته رسیږي پخول کشف کړی دی دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي او د برازیل چارواکو پرون ویلي په لسګونو کسان د ساو پاولو ایالت په 2 ښارونو کې د وروستیو طوفانونو له کبله مړه شوي دي د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په وینا تر اوسه د مړو شمېر لږ تر لږه 6 تنو ته رسیدلی
روغتیا د ژوند شتمني
السلام علیکم تور زیړی یا هپاتایټس بی یو ډول وژونکې ناروغي ده چې افغانستان کې هم پیښشته د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 2,68 میلیونه خلک په تور زیړی اخته دي تور زیړی د ځیګر د التهابي کېدو یوه تر ټولو مهمه ناروغي ده چې په کلنی ډول 30,000 کسان وژني هم په افغانستان کې هم د تور زیړی د سږ کال شمیرې لا نشته خو روغتیا پالانو ویلي چې تیر کال د دغه هیواد درنه شاوخوا 15,000 کسان نیولی وو دا چې تور زیړی څه شی دی نښې نښانې څه دي ولې انسان په تور زیړی اخته کیږي افغانستان کې د درملنې تشخیص امکانات څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسایلو خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نظیف شینواری ډاکټر صاحب ستړي مشي او ریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم که غواړئ چې په دې خبرونه کې نظر ورکړئ او یا هم له ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه مطرح کړئ د تماس شمیرې درته اعلانوم 00420 022 1401 بل شمیره د 00420 دواویست یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. که چېرته نه غواړئ چې اړیکه ونیسئ زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته موږ دا موضوع مطرح کړی کولی سئ، هلته خپله پوښتنه راته په کمنټ کې ولیکئ. ډاکټر صاحب، پیل به له دې نه وکړو چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، څه ډول یې اورېدونکو ته په ساده ټکو ورپېژنو، اولې ورته تور زیړی وایي.
سلامونه الودین صاحب تاسو ته او تاسو د طریقه ټول هوادوالو ته سلامونه احترامات. تور زیړی یو نواساری یا وایرسي ناروغي ده چې عموما موږ په طبي اصطلاح کې ورته هپاتایټس بي وایو، یعنی هپاتایټس بي یو نوی وایرس ده چې هپاتایټس بي وایرس ته د ځیګر د حجراتو د التهاب او یا د ځیګر د امراضو د منځ راتګ سبب کیږي. په عام اصطلاح کې خلک ورته یعنی دا نوم نومولی دی چې تور زیړی ورته وایي، خو په طبي اصطلاح کې موږ عموما دې ته هپاتایټس بي وایو. او دغه یو نوی وایرس ته یو وایرسي ناروغي ده چې د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې او یا د نږدې کانټاکټ چې هغه د نیډل په واسطه وي او یا داسې وخت ځکېدل وي د یو انسان چې څوک مصاب وي او د هغې هغه وسایل شخصي وسایل چې یا توت برش ورته ویلی شو یا هغه څوک چې زرکی تخلي او د هغې نیډل یا د هغې توت برش بل څوک استفاده کړي، نو دا وایرس د دې طریقه د انتقال سبب کېدای شي. او یا د جنسي اړیکو له طریقه چې یو څوک پارټنر یعنی همدغه مصاب په دې وایرس وي، نو دا یو نوع وایرسي ناروغي ده چې د ځیګر د مصاب کېدو سبب کېږي. خو خوشبختي په دې کې ده چې د دې د مخنیوي لپاره موږ واکسین او هغه احتیاطي تدابیر چې په پام کې لرو دا د دې سبب کېدلی شي چې یو څوک د دې نه وژغورلی شي او یا بچ پاتې شي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو وایي هغه طبي اصطلاح هم تشریح کړله، هغه کلیوالي یا عام اسلام هم ورته تشریح کړه. زیړی په مجموع کې په افغانستان کې به کله چې د دې ماشوم رنګ زیړ وو، رنګ به زیړ تښتېدلی وو، کم انرژي به وو، بیا به وزین ورته ویل چې دا ممکن زیړی نیولی وي. خو دا دغه تور زیړی آیا په دې کې رنګ تورېږي د انسان او که نه دغسې فقط د نوم ورته ایښودل شوی د رنګ په د بدن په رنګ باندې کوم اغېز نه لري دغه ویروس دی دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي؟
نه، دا کوم خاص دغه پکې نشته دی، په دې کې تفاوت نشته دی. اصلا موږ که په عموم کې زیړی ووایو نو زیړی اسباب ډیر دي، یعنی دا یوازې تور زیړی د دې سبب نه کیږي چې په یو شخص چا کې زیړی منځ ته راوړي. موږ د دې لپاره چې یو څوک جلد زیړ وي یا سترګې زیړې وي او یا په تشو میکیزو کې تغیر د رنګ وي چې مثلا هلته زیړوالی موجود وي، بیا د دې لپاره موږ معاینات کوو. هغې نه وروسته درسته د معایناتو نه بیا موږ دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي دی یا هپاتایټس سي دی یا نور داسې دغه اسباب د دې شته دی چې د زیړي سبب کیږي. نو د دې لپاره چې موږ بیا تشخیص ته رسیږو، وروسته د دې معایناتو نه تشخیص ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي دی یا په عام اصطلاح تور زیړی ورته ویلی شو یا په سپین زیړی بعضې خلک وایي هپاتایټس سي ته، چې هغه هم یو نوی وایرس دی چې هلته سپین زیړی وایي. که نه، تفاوت په دې کې ډېر نشته دی چې موږ داسې وایو چې په تور زیړي کې به یو څوک د چا رنګ تور اوړي او په سپین زیړي کې به سپین اوړي، هغه تفاوت نشته په دې کې. خدا په عام اصطلاح خلکو مروج کړې ده او خلک د دې نه استفاده کوي، خو په دې اصطلاح کې بیا موږ هغوی ته اهمیت نه ورکوو. خاص همدومره ده چې موږ سکرینینګ کوو، معاینات کوو او د هغې نه وروسته نتیجې ته رسیږو چې آیا دغه زیړی یا دغه اراض علائم چې په دې کې منځ ته راغلي دي یا دا د هپاتایټس بي په اساس منځ ته راغلي یا د هپاتایټس سي په بیس کې منځ ته راغلي دي او یا نور داسې اسباب دي چې د هغې په واسطه کې هم زیړی منځ ته راتلی شي. نو موږ وروسته د معایناتو نه او تاریخچې نه وروسته دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا تور زیړی دی او که هپاتایټس بي دی او که هپاتایټس سي دی یا نور څه دي.
ډاکټر صاحب، دغه هم یو ډول انتان یا ویروس دی چې تور زیړی باندې انسان اخته کوي، تاسو یې تاریخ چې ته هم اشاره وکړله، دا څه ډول رامنځته کیږي؟ د خپل د ویروس منبع یا منشأ چې شی ده، له چاپیریال نه پیدا کیږي او که نه له یو انسان بل انسان ته فقط لیږدول کیږي؟ یعنی ویروس چیرته ژوند کوي دغه د تور زیړی؟
وایرس یا عموما هر هغه څه چې د مرض سبب کیږي یو میزبان حتما لري، یعنی یو داسې ځای لري چې په هغه کې اوسیږي. وایرس دا هم د یو نوی مایکرو ارګانیزمونو د جملې څخه دی چې مثلا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي او یا وایرسونه دي چې عموما دا په سترګو نه لیدل کیږي او د الکترون مایکروسکوپ او یا د عادي مایکروسکوپ په واسطه او یا د بعضې نورو وسایلو په واسطه موږ دې تشخیص ته رسیږو چې دا موږ تشخیص کړو او تداوي کړو. نو عموما دا وایرس چې دی ځیګر په حجراتو کې د دوی رشد او نمو صورت نیسي. دا وایرس عموما چې مثلا په انسان کې یو انسان کې منځ ته راځي، اول ته هغه پې مصاب کېږي، د دې په ځیګر کې دا رشد کوي او ریپلیکیشن په طبي اصطلاح کې ورته وایو چې دا تکثر کوي. وخت چې دا یو وایرس په دوه او درې او په سلهاوو په میلیونونو تبدیل شي، دا بیا په وینه کې جریان ته لاکوي او په ټول بدن کې. نو د همدې وینې جریان له کبله بیا دا دې انسان چې دا پې مصاب شوی دی نور انسانانو ته د انتقال سبب کیږي، خو لاری جدا دي، یعنی فرق لري. عموما لکه موږ تاسو چې په کرونا وایرس هم کرونایي ناروغي وو، دا وایروسي ناروغي وو چې تنفسي سیستم د لاري یو انسان نه بل ته انتقالېدل او چانس یې ډېر و. خو تور زیړی چې دی دا بیا د وینې د لاري یا د هغه انسان د بدن مایاتو د طریقه چې یا اوښ کوي یا نور لکه سیمین یا نور داسې د بدن مایات دي چې د هغې د طریقه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي، خو په دې کې هم بیا چانس شته دی چې یعنی په کوم طریق ډېر انتقالېږي. چانس یې 100% دی چې هغه د وینې د لارې 100% انتقال چانس لري، او د بدن د مایاتو د طریقه بیا هغه وخت چې د دې تکثر په بدن کې ډیر وي د انتقال چانس ډیر دی، او که د تکثر دغه نو وسی تنه یو انټیجن یا یا وایرس موجود وي په بدن کې یا په ځیګر کې، دغه طریقه بیا د انتقال چانس د بدن د نورو مایاتو د طریقه بیا ډیر کمیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په څو بڼو یا په څو ډولونو باندې ویشلی سو دغه د تور زیړي ویروس یو واحد ویروس دی او کنه بڼې لري خطرناک او کم خطره؟
دا عموما یو وایرس دی، خو ساختمان یې بیا داسې دی چې دا د څو ډوله سرفیس نه جوړ شوی دی چې دا تقریبا موږ په دې کې انتیجنونه لرو چې دا د دې یو کور انتیجن ورته ویلی شو، یو سرفیس انتیجن ورته ویلی شو. نو د دې د طریقه موږ دا بیا د تشخیص کې موږ سره کومک کوي چې هغه تشخیصونه یو ابتدایي تشخیص دی چې موږ په هر ځای کې د دې تشخیص کولی شو. یو ساده وینه اخیستل کېږي او یو انتیجن یې ټیسټ کېږي په دې لابراتوارونو کې، خو کله چې بیا د دې تشخیص ته موږ ورسېږو چې دا تور زیړی لري یا هیپاټایټس بی په دې کې پازیټیو دی، چې بیس انټیجن ورته ویلی شو. کله چې دا پازیټیو شو بیا د دې په تعقیب باندې موږ پی سی آر ورته ویلی شو یا الیزا په مایناتی چې کې انټیجن آنټی باډی چې کیږي دا غي مزمنوالي او هارت کودن چې یعنی دا عمدا اوس منځ راغلی دا او کدا د عمر عمر دا وایرس به باندې اخته شوی دی. نو د دې په تشخیص کې بیا موږ سره لابراتوار کې د دې معاینات کو د دې د سټرکچر یا ساختمان سره کومک کوي. نو عموما دا یو وایرس دی او د یو وایرس په واسطه باندې منځ راځي خپل تور زیړی، او دا نور چې بیا زیړی موږ کله مطالعه کوو یا د زیړی په مورخ خبرې کوو نو بیا هغه ډېر اسباب لري. خو دلته موږ یوازې دې باندې خبرې کوو چې تور زیړی یا هیپاټایټس بی خپله یو وایرس دی، یو میکروب دی، او د دې په واسطه باندې د ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کیږي. د هغې په نتیجه کې بیا ناروغ ته بشتیایی پیدا کیږي، کانګې پیدا کیږي، د ګیډې دردونه پیدا کیږي، او د سترګو زیړوالی، د جلد زیړوالی، د ټول بدن زیړوالی، هغه نظر شدت ته فرق لري. نو دې کې بیا موږ سره لابراتوار او یا نور تشخیصي معاینات چې دی هغه کومک کوي چې د دې موږ هغه شدت معلوم کړو چې ایا دا خفیف دی، متوسط دی، که شدید دی. نظر معاینات ته موږ فزیکل چې یو ناروغ ګورو هم یو اندازه تشخیص بی خودلی شو، خود تر تو چه لابراتواری معاینات رازی بیا آقا من تشدید خب واضی شکل من توازی کنیم.
بله کور مودان دیر مندن آوریدون کو تاسو کولی سی چه وز عالی که اونی سی یو آوریدون که فکر کوم استیدیو سر وصل دی تخنیک همکار می تاهی روخان اشاره کوی چه دا آوریدون که قولی خبری وکی ستلی مشه آزادی رادیو دا روختی ها دجوانش تمنی پرگنام آوری مهربانی غاگ مرادی. علیکم السلام.
لوجین صاحب سلام الله محترمه.
علیکم السلام محمد نبی خان بغلان مهربانی سلیم شه.
الو
اورم غاگ مرادی محمد نبی مهربانی وکي.
او مننه خوشاله وسې مننه خوشاله وسې محترم ډاکټر صاحب تقریبا لوجین صاحب یعنی د شپږ کلو چې موږ دوستان نن کابل کې تقریبا دغه د شوګو ماشاالله دا ټول ژوند په ډیر وخت موږ د سیاحت کړه ونما دا راغله بیا پښتنه ډاکټر صاحب نشي دغه سره ګټ پاره یم تقریبا یو څو سي ګټ په یو کاسه باندې په لو سره خو یو پیاله کې مختلف وختو کې ان ګټ چي وچی کی دغه ته خو په کوم یو نبل تفنه انتقالي کې نه ډاکټر صاحب ویل چې دا د سیو مرز د وایروسي د تقریبا موږ دا ټول جړې خو تقریبا موږ فون بسم الله بیا بدی ته بدغه په انسانان د ستور جوړی ونیول یا د ته بیا د دې سم دی وايي پوسټ کړه راغوسته نو ته کوم یو دوا کارونه بیا به د زغرو کې نه خسته یو ملاته پورته دی به جړې پریکاو نو دا مفتی ته مې کې د خاص دفتر کوم دوا لري نو دا جړې پاتره باندې ما نظر محترم
کور مودان سلامت اوسې محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 420 112 شپږ څلوېښت 0. په همدې شمیره کې زموږ واټساپ هم شته. هیله ده چې که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته اړیکه ونیسئ. تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی. دا پروګرام هر یک شنبه د افغانستان په وخت د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. دغه پروګرام بیا په نورو ورځو او نورو ساعتونو کې تکراریږي. هم دا مهال په تور زیړی خبرې کوو. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب، دلته یو شمېر اوریدونکو راته پر فیسبوک هم غنې پوښتنې پریښې دي، د تبراشو راځي چې اول د محمد نبی ورور پوښتنه جواب کو. وای د تور زیړی له ناروغ سره په ګډه د خوراک کول څنګه دي؟ یا په ګډه کاسه کې له غسره کې ناستل، یا په هغه پیاله کې چې هغه اوبه یا چای څښي له هغې پیالې نه استفاده څه ډول ده؟ او ځینې ټوټکې هم یاد کړې چې د غوایي پوستکی وو او هغه دمونه هم شته. دا وای څومره اغېز لري؟ مهرباني.
د لوخو استفاده مونږ عموما توصیه ده ټولو خلکو ته چې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې تور زیړی لري هغوی د خپل وسایل جدا کړي د نورو د خپل فامیل څخه. یعنی په مستقیم شکل 100% د انتقال چانس نشته، خو که چېرته د دې شخص چې دا تور زیړی باندې مصاب دی او د دې په خوله کې داسې یو خرشیدګي یا زخم موجود وي چې د هغې د طریقه هم د لوښې ممکن یا کاشوغه اوسي یا ګیلاس اوسي، هغې په واسطه په تماس راشي او د هغې طریقه دغه وایروس عموما تر اوو یا اتو ورځو دپاره په دغه سطحه باندې پاتې کېدای شي، نو د دې چانس ډېر زیات دی چې دا انتقال کړي. نو هم د لعابو د وجې نه چې هلته په د دې د خولې مایات چې کوم دی دا هم چانس لري. یعنی که چېرته وینه وي خو 100% که د دې نفر چې دا په تور زیړي مصاب دی او د دې وینه د دې لوښو سره په تماس راغله او د دې لوښو نه بل چا استفاده وکړه، نو انتقال چانس 100% دی. خو هغه د دوی د بدن مایات چې کوم دی بیا د هغوی چانس کم دی. نظر دې ته بیا چانس لري چې آیا د دې په بدن کې د دې وایروس تکثر موجود دی او کنه دی موجود. عموما په ټول عمر کې تکثر نه وي موجود. کله چې د انسان معافیت ضعیف کیږي، انسان د خوراک د نظره د نورو امراضو په واسطه باندې چې کله مصاب کیږي، یعنی یا داسې کوي د واګانې اخلي چې هغه د کینسر ضد دواوي یا مونږ عموما سټیرایډ وایو د بعضې شدیدو امراضو لپاره ورکو چې هغه د واګانې اخلي، نو په دغه شرایطو کې بیا د دې وایروس د رشد او تکثر چانس ډیریږي. بیا د بدن د مایاتو نام د دې د انتقال چانس ته چې انتقال شي. نو ښه خبره را ده چې هغه څوک چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي دا باید شرم ونه ګڼي او بهتره ده چې دا خپل وسایل جدا کړي، او که چېرته میلمه چې ورته ووایي چې ماته زما لوښی جدا کړي، که هغه ګیلاس ووسي او که نور داسې، یعنی په لاس ورکولو باندې د دې وایروس انتقال نشته، او په غېږه ورکولو یا په ناسته ولاړه کې خو د دې د وسایلو نه انتقال چانس شته دی. او دغه د بل پوښتنه چې د غوی پوستکی دا پخوانی خبرې وي او طب کې یا په دغه اوسني ریسرچونو کې داسې څه نشته دی، خو پخوا شاید خلکو استفاده کړې وي د هر رقم حالاتو دپاره. هر نوه یو حالت راایستلی دی چې د خپل ضرورتونو پرې رفع کړي، ممکن یا یې جواب ورکړی یا جواب نه دی ورکړی، خو دا په طوابت کې نشته دی. د ملا دم عموما مونږ وایو د اسلام د نظره دم و دعا دا شته، خو دا یو افت یا یو وایروس یو سبب معلوم دی، نو تداوی هم شته ده او مخنیوي لپاره لارې چارې هم شته دی. نو بهتره دا ده چې هم تداوی په نظر کې ونیو. اول خو یې جلوګیري چې هغه څوک چې مصاب دی په کور کې نور کسانو ته انتقال نشي، د هغې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي او د هغه عملي شي. او په دویم قدم کې هغه څوک چې مصاب دی هغه خپل مریضي او دغه ناروغي تعقیب کړي، او هر وخت چې نظر معاینات ته ضرورت وي معاینات یې وکړي او تداوی خپله باید وکړي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د حیات الله ساحل په نوم باندې یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې یو څه تفصیلي پوښتنه کړې. وای تور زیړی چې ویروس یې مړ وي څه باید وشي؟ او د ځیګر د سالم ساتلو لپاره باید کوم خواړه استفاده شي او له کومو ډډه وشي؟ بیا ویلی وای په افغانستان کې پی سي آر ټیسټ په کوم ولایت کې کیږي؟ او که دا ویروس چیرته مرشوی وی بیا زر امکان شتا کنه. البته پختنی یوا خو اجزاوی ډیر وی د دې لپاره چې خای ورته جواب کو زبه د هر جز وایم ډاکټر صاحب تاسو ورته جواب ورکي او د زیګر ویروس کمر وی څه باید وشي مړ ویروس سره او د زیګر سالم ساتل لپاره هم سپارښتنه غوښتي وی.
ما مخکمه یو وری دا وری وکړه دا ویروس په زیګر کې وی او عموما چې کله په زیګر کې وی دا په بدن کې د بازي لکه یو انټیجن ټیسټ یا ادي ټیسټ پیدا مونږ کوو ورته او د دې تشخیص په اساني باندې کېږي. کله که دا تکثر ونه لري نو مونږ په هغه صورت کې عموما زمونږ د پی سي آر کوم ماشينونه چې دي دا د دې د تکثر اندازه مونږ ته ښيي. کله چې د دې اندازه عموما د 2.5 ایم ایل نه دا کلوړیږي دغه ماشين دا ډیټیکټ او ورته ویلی شي یا مونږ ته اندازه راکړي چې هغه یا یو لک وي یا 50,000 وي یا 60,000 وي او یا حتی د میلیونونو نه مخکې وي هغه ریپلیکیشن د وایروس اندازه تعدادی. نو کله کدا وایروس مونږ ته دغه ماشين چې پی سي آر ورته وي هغه ته معاینه ورته وي دا کله مونږ ته د دې وایروس دغه راکې چې دا ډیټیکټ شو او د دې اندازه مونږ ته وخی نو مونږه دا هغه اندازې په تعقیب باندې د دې تداوی په نظر کې نیسو. عموما هغه اشخاص چې عمرونه د 40 کالونو کم ووسی او د دې د وایروس اندازه د 40,000 یونټونو کم وي مونږه دا غږ درې میاشتې د دې تداوی زندو او د درې میاشتې وروسته بیا تعقیب او دغه وخت کې مونږه دې ته لیفټي ورته کوو یعنی د زیګر وظایف معاینه کوو شایي زیګر نورمال وظایف مختوري او کلستون ده پکشته که چېرته زیګر وظایف مختل شوی ووسی او نورمال نه ووسی الترا ساوند ورته کو یو نو سونوګرافي ته لزمی معاینه د شپدې کې هم د زیګر جسامت مونږ ګورو د زیګر تغیرات مونږ ګورو. که چیرته په الترا ساوند کې یا معاینه تلویزیونی کې په زیګر کې تغیرات موجود وي او په سیرولوژي کې د وینې په معاینه کې د زیګر وظیفه خراب وي کدا اندازه په هر اندازه وي که لوړ وي او که ټیټ وي مونږ دې ته تداوی شروع کوو او تداوی عموما د دې شپږ میاشتې الا یو کال پورې بعضې کتابونه مختلف نظریات ورکوي او تجربې پېښوي دي. نو مونږ عموما د دې تداوی او د دې معاینات چې کله دا وایروس دغه پی سي آر مونږ ته ووایي چې دا ناټ ډیټیکټ دی نو په عامه اصطلاح ورته مړه وایي نو بیا هغه وخت کې مونږ د دې تداوی نه کوو خو مریض به هر وخت تعقیب کېږي. یعنی مریض باید داسې نه شي چې دوی ته وویل شي چې ستاسو وایروس مړ دی یا ستاسو وایروس ناټ ډیټیکټ دی ته نور بېغمه کښېنه. یعنی دا بېغمه نه شي کېناسېدلی دا خپل فالو اپ د خپل مربوطه ډاکټر سره په خپل وخت باندې درې میاشتې وروسته شپږ میاشتې وروسته او زمونږ هېواد کې عموما غربت د وجې نه اقتصاد هم ضعیفه دی او دولت هم عمره رسیدګي نه شي کولی چې دغه پی سي آر په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالیو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې موجود کړي چې هغه په اسانۍ سره وشي. عموما په کابل کې مونږ په مرکزي لابراتوار کې او حتی په انتني شبخانه کې اوس ډبلیو ایچ او لابراتوار فعال کړی دی نو اوس پی سي آر هلته دغه دی ممکن دی کېږي. د دې لپاره مونږ هملته په کابل کې او په نورو ولایتو کې معلومات نه لرم ممکن شاید وشي په لوی هسپتالونو کې د دې پی سي آر وشي. په ننګرهار کې هم مونږ دلته په حوزوي شبخانه کې د دې لپاره پی سي آر لرو یعنی پی سي آر په ننګرهار کې هم کیږي او نور په غټو ولایتونو کې هم ممکن وشي خو په شاید وروسته پاتې ولایتونو کې چې هغه ډېر لري پراته وشي ممکن هلته ونه شي. نو د دې مړوالې او ژوند کېدل دواړه ډاکټر مرکوده مربوطه پورې شي او ډاکټر نه باید تداوی وکړي بستر به وي چې هغه د دې هر وخت د دې هغه ریپلیکیشن یا تکثر او د دې رشد او نمو تعقیب کړي د دې ځیګر وظایف تعقیب کړي او د دې هغه ټول څه چې ضرورت وي هغه ورته وکړي چې تر څو پورې پیشرفت ونه کړي او ځیګر تخریب نه کړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. نورې پوښتنې هم شته وروسته به ورته راشو. راځئ لږ ډاکټر صاحب په دې تم شو چې اوریدونکو ته ممکن دا معلومات هم په سر کې مهم وي چې څه نښې نښانې دي چې یو کس باید په ځان باندې شک وکړي یا د کورنۍ په غړي باندې شک وکړي چې ممکن دا تور زیړي نیولی وي. ابتدایي علامې د تور زیړي د ناروغ څه شی وي؟
عموما دغه ناروغانو کې چې په تور زیړي باندې اخته کیږي په دوی کې ستړیا من ستړیا زر راځي ډیر زر زر ستړی کیږي اشتیا پکې کمیږي د خوراک لپاره تمایلی کمیږي او په څنګه دي کې دوی ته چرته بیا لږ د زیړې پیشرفت کیږي دوی کې زړه بدواله من ستړی راځي او کانګ ورته راځي د ګیډي دردونه پکې وي. نو دغه حالتونه کلم دوی ته پیدا کیږي نو دوی چوکول شي د یو ډاکټر څخه لیدنه وکړي او هغه د غراس ولایم چې دا دوی کې کوم من ستړی راځي ډاکټر به کولای شي د امبې په تعقیب باندې معاینات ورته وکړي چې کله معاینات کیږي نو دا تشخیص کیږي چې آیا دا تور زیره ده و که کده شی بل دستی سناروغی موجوده وی چه داغی پا اساس که دیتا داغ آراز والین پیدا شوی بین. عموماً پا دین آروغانو که ستریا ده اشتیا نشتواله ده گیری دردونه ده زربدواله و کانگی دا حقا سیدی چه دا پا افتدا که پیدا کیگی او دا که هم کیگی چه دیر دا سی دغشتا فی صدی خلق شتا دیش پاگوی که هست نو آراز والایم نوار کهی پا افتدا که یعنی دیر وقت دا بیدون دا آراز دا پادا کیگی هست نو آراز والایم پا کنیوی ولی دا پا دی ویروس بانی مصاف وی اختشوی وی دا سی حالتون سر منگ پا افغانستان که مواجه شوی یو چه یو چا خو آغا سیروسیس ورته وی یا پیشرفته حالت چې جګر تخریب کړی وي، جګر وړکی شوی وي، جګر وظایف نور د کاره غورځېدلی وي، ناروغ کې پړسوب منځ راغلی وي او په هغوی کې حتی خونریزي چې دا هغه حالتونه دي چې په دوی کې کله چې دا حالتونه منځ ته راځي او انسان د 15 یا 10 کال نه زیات ژوند نشي کولی. نو دغه حالتونو کې موږ ته مراجعه کړي وي، هیڅ نه و د خپل ناروغۍ نه خبر نه وي. نو دا وایرسی ناروغي دا او که چېرته څوک لږم په ځان مشکوک کېږي باید ځان لپاره معایناتو کې معایناتو ابتدایي ډېر اسانه دي او په هر ځای کې کېږي. او که په کورنۍ کې څوک داسې څوک ولري چې په هغې کې تور زیړی مثبت وي، هغه خلکو لپاره ډېره مهمه دا ده چې خپل وینه معاینه کړي، ځان لپاره واکسین وکړي او د دې شخص هغه د کور وسایل چې ډوډۍ استفاده کوي یا د غاښونو لپاره برس استفاده کوي یا ناخونګیرو د هغه باید جدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. وصال ملکزی پوښتنه کړې وای، سلام یې ویلی بیا وروسته له سلام ویلی وای، د هپاتایټس بی درمل شته او آیا د وینې څخه د بشپړ ختمېدو چانس څومره دی؟
بله، د دې وایرسي ناروغۍ لپاره موږ په ابتدا کې وایو چې دې لپاره موږ ښه بهترینه لاره واکسین دی چې واکسین باید وشي. هغه څوک چې مصاب نه وي او که څوک مصاب کیږي او بیا د ډاکټر د خوانه ورته درمل توصیه کیږي، موږ د دې لپاره کافي تداوی لرو. د دې د وایرس لپاره تداوی دوا جوړه شوې ده او دوا یې ښه کافي کار کوي. خو دا وایرس که یو ځل ته د کاره وغورځېږي، د دې دوا په واسطه باندې د دوباره فعالېدو چانس ډېر دی. نو ښه خبره دا ده چې یو ځل د کې څوک تداوی شي. ما مخکې مې ویلې چې شپږ میاشتې موږ د دې لپاره تداوی کوو د ناروغانو لپاره، او حتی تر یو کال پورې او په پخوانی ریسرچونو کې داسې ویل شوي وو که دوی لپاره موږ ټول عمر دا دوا توصیه کوو. وخت چې بیا هغه ارزیابي وشوه، ټول عمر دوا ورکول دې ناروغانو ته مفید نه تمامېدله. په دې خاطر باندې چې د دوی ګردو وظایف خراب کېدل او دا دوا قیمتي تمامېدله دې لپاره، نو دا هغه څو سایډ افیکټونه چې ورکړه، عارض جانبي عوارض ډېر ورکړه هغه تداوی. نو په همدې خاطر باندې د دې تداوی موږ د طبابت دې لپاره رالنډه کړه، د شپږ میاشتې او یا بعضې حالتونو کې چې سیروسیز ورکړې وي تر یو کال پورې مو ورکولی شو چې تر څو دا وایرس رشد او تکثر ته پرېنه دي. کله چې دا وایرس پر رشد او تکثر راځي، دا د ځیګر په حجراتو حمله کوي او د ځیګر حجرات تخریبوي. چې ځیګر حجرات تخریب شو، ځیګر له کاره غورځي او په دغه وخت کې داسې اعراض والیم ورکوي چې هغه مطلب هغه ناروغ ته د مشکل د ژوند ورته اسانه کېږي نه، ژوند ورته
تمامي. بله، کور ودان ډاکټر صاحب منتظر به اوسو چې اوریدونکو هڅه کوي سټوډیو سره وصل شي. هله د چغاګي و ورستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړي. خو فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، ځینې اوریدونکو انټرنیټ کې زنګ وي، بیا انټرنیټ کمزور وي، واتس اپ کې اړیکه نه سره وصلېږي. ډاکټر صاحب ولی آغا پوښتنه کړې وای، د تور زیړی د سی ویروس مکمل علاج شته او د سی ویروس په اړه باندې یا د ویروس د سی باندې په اړه باندې څه معلومات هم غوښتي؟
موږ د دواړو د پاره تداوی لرو، که هپاتایټس بی دی او که هپاتایټس سی دی. خو تداوی داسې تداوی ده که یو څوک ځان تداوی کړي، نو دا په دې معنا نه ده چې 100% د دې تداوی شو او دا به بیا دوباره د دې د وایرس نه فعال کیږي. موږ د دې د وایرس لپاره همدومره دغه امکانات لرو چې یعنی دا وایرس له منځه وغورځو، له کاره وغورځو او په فعالیت شروع ونه کړي او فعالیت ونه کړي. او کله چې دا فعالیت کې د ځیګر حجرات تخریبوي، نو د دواړو لپاره تداوی موجوده ده. د هپاتایټس بی لپاره موجوده ده او د هپاتایټس سی لپاره چې دې ته په عام اصطلاح باندې سپین زیړی وایي او هپاتایټس بی ته تور زیړی وایي. نو دواړه وایرسونه دي، او هغه وایرسونه دي چې په ځیګر کې اوسیږي او کلم چې دا په تکثر راځي د ځیګر د حجرو تخریب سبب کیږي. اعراض یې زیاتره مشابه وي چې مثلا دواړه زیړی منځ ته راوړي چې کله د ځیګر حجرات تخریب شي، هلته بیا د ځیګر وظایف مختل کیږي او د ځیګر چې کوم نورمال وظایف دي هغه له منځه ځي. نو په دغه صورت کې د ناروغانو ته زیړی پیدا کیږي چې دا د ځیګر هغه نورماله وظیفه ده چې بیلوروبین انډایرکټ په ډایرکټ بدلوي او هغه د ځیګر د لارې د اماو د لارې تراکي. نو کلم چې د دیګر وظیفه خراب شي بیلیروبین په بدن کې دا عموما په نارمل شکل تولیدیږي دا پاتې کیږي او چې دا پاتې شو په بدن کې د جلد زیړوالي سبب کیږي چې حتی په ماشومانو کې یا په غټانو کې په دماغ باندې بد تاثیرات لري او په ټول بدن باندې. نو دې ناروغانو ته د دیګر نور وظایف چې کوم دي هغه هم مختل کیږي. دې ناروغانو ته عموما د پروتین کموالی منځ ته راځي په دې کې د ګیډې پړسوب یا پښو پړسوب پیدا کیږي. نو دواړه وایروسي ناروغۍ دي قابل د تداوی دي خو خوشبختي د هپاتایټس بي یا د تور ګیډې په دې کې د شدید لپاره موږ واکسین لرو او د هپاتایټس سي لپاره لا تر اوسه واکسین نه دی جوړ شوی او د مخنیوي لپاره لارې چارې شته چې باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو کولای سي چې تاسو اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هر یک شنبه د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم خراغلی تاسو ازادي رادیو او ری روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی ډاکټر صاحب نظیف شینواری را سره دی. ډاکټر صاحب او اوریدونکو د راز شینواری په نوم باندې پوښتنه کړې ده. البته پوښتنه داسې ده چې یو څه جامع بڼه لري. نه پیګم چې څومره تاسو سره موافق یې. وای په افغانستان کې 80% شاوخوا خلک تور زیړی نه پیژني. غټې نښې نښانې چې شی دی تر څو خلک پوسی چې دوی ممکن تور زیړی نیولې وي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. که څه هم نښې نښانې تاسو مخکې وویلې خو آیا عامه پوهاوی یا په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه چې تور زیړی وپیژني فکر کوي د قناعت وړ ده او که نه باید ډیر کار وشي د رسنیو له لارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ملا امامانو له لارې نه تر څو دغه خلکو ته د خطرناکو ناروغیو لکه څنګه چې په نړۍ کې مثلا د ایډز تبلیغات کیږي خلک د ایډز په ضد کمپاینو کې یو ځایږي. تور زیړی هم خطرناک ناروغي ده د وینې له لارې انتقالیږي او وژونکې ده. په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه څنګه ارزوي تاسو ډاکټر صاحب؟
په افغانستان کې عموما زمونږ ټول ملک کې دا ستونزه موجوده ده. یو خو د سواد سطح کموالی په اطرافو کې د مکتبونو اوس اوس لږ پیشرفت کړی دی. نو زمونږ خلک په دې کې واقعا ډېره ستونزه لري. حتی دا نه پیژني چې دا تور زیړی که شاید وپیژني په دې نه پوهېږي چې آیا دا څه رقم ناروغي ده او د دې د انتقال چارو باندې نه پوهېدل او یا د دې په کوم اختلاطات چې ورکوي کومه ناروغي چې په دې کې منځ ته راځي چې هغه حتی وخت چې ځیګر سیروسس ته لاړ شي یا د ځیګر حجرات تخریب شي بیرته د ځیګر حجرات یعنی ایریورسیبل یعنی غیر قابل ارجاع خاصیت منځ ته راځي چې جوړیږي نه او حتی د مرګ سبب کیږي. نو دا ستونزه زموږ په ملک کې ډیره ده او عموما که موږ کوشش وکړو د هر طریقه چې کیږي خلکو ته دا پیغام ورسو چې دا یو نوه وایروسي ناروغي ده. د دې لپاره خوشبختي په همدې کې ده چې موږ د دې لپاره واکسین لرو او دا واکسینونه هم په هر ځای کې کیږي یعنی په هر ځای کې موجود دي او خلاره ده چې خلک په دې وپوهیږي چې یو څوک تور زیړی اخته وي هغه خپل وسایل د کور جدا کړي. داسې نه شي او داسې ډېر موږ داسې وخت سره مخ شوي چې د کور یو کس په تور زیړی مصاب دی د کور نورو اعضاو ته دا وایرس انتقال کړی دی او بیا په دې کې زموږ طبي پرسونل هم باید په ساحاتو کې ملامت کېدای شي چې هغه عموما جراحان دي یا د غاښونو ډاکتران دي. داسې واقعیت سره مواجه شوي وو چې غاښې ویستلی وي او د هغې نه وروسته ورته دا وایرس رسېدلی وي یا داسې شوي وي چې یو مور سیزرین کړی وي یعنی ماشوم باندې ولادت شوی وي دغه عملیات ورته شوی وي او د هغې د طریقه دا وایرس اخیستی وي. نو دا یوازې دا نه ده چې موږ خلکو ته بلکې ټول هغه څوک چې مسؤول دی چې اول کټګوري کې طبي پرسونل دی چې دا خپل مسؤلیت ادا کړي یا وزارت صحت عامه ده او خلکو ته پوهاوی ورسوي او بیا په دې څنګ کې د مکتب معلمین چې دی هغه که ټرین شي هغوی ته دا وویلی شي چې هغوی خپلو شاګردانو ته په مکتبونو کې او ملا امامان په مسجدونو کې دا تشریح شي نو ډېره به ښه وي یعنی خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دا زمونږ استاد سی فرض دی خلک په دې باندې آگاه شي چې دا یو او نو وایرسي ناروغي ده او د یو انسان نه بل انسان ته د ډیرو طریقو انتقالیږي، یا د وینې د طریقه، یا د جنسی تماس د طریقه، او یا د زرتی زرق چې قلم یو څوک یو نیډل یا پچکاري راخلي یو کسې ځان ته تطبیق کوي، او بل څوک خصوصا په پوډریانو کې دا ستونزه شته ده چې پوډریانو کې یو زرق پچکاري څو کسان استفاده کوي، نو د هغوی کې د انتقال چانس ډیریږي. او په فامیلونو کې چې یو فامیل کې یو نفر مصاب وي د نورو اعضاو د مصاب کېدو سبب کېدلی شي، نو او یا ښځه او خاوند داسې وي چې یو د دوی نه مصاب وي د بل د مصاب کېدو چانس شته دی تر څو چې دا واکسین نشي. نو د نورو هیوادونو خوشبختي خو په دې کې ده چې د هغوی هیوادونو دولتونه دا توانمندي لري چې خپلو خلکو ته واکسین او د هر مرض په مورد باندې عامه پوهاوی ورکوي. خو زموږ ستونزې ډېرې دي چې هر نگانه که د غربت د نگانه وایو، که د اقتصاد د نگانه وایو، او که د تعلیم د نگانه وایو، په هر بخش کې ستونزه لرو. نو ښه خبره دا ده چې خلک په دې پوه شي چې دا څه رقم ناروغي ده او د دې لپاره څه موجود دي. یعنی هم موږ تداوی لرو، هم د دې د جلوګیری په خاطر باندې واکسین لرو، او هم که یو څوک په دې پوه شي چې دا د دې انتقال د دغه طریقه کېږي، نو ممکن یو څوک ځان وساتلی شي د دې وایرسي ناروغۍ څخه.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. نور اوریدونکو هم پوښتنې پریښي دي په فیسبوک کې، دا پوښتنې به هم ورته ځواب کوو. اوریدونکو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي، خو کله ناکله د انټرنیټي ستونزو له کبله له واټس اپ سره د دوی اړیکه هم نه روخ کیږي. د یاسین الله په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده په فیسبوک کې، وایي دغه تکلیف زه هم لرم چې لنن 25 کال مخکې پرې اخته شوی وم، خو ټیسټ کې اوس هم مثبت راوځي. یعنی د یاسین الله پوښتنه دا ده چې 25 کال مخکې په تور زیړی اخته و، لا هم د ویروس ټیسټ چې کوي وایي پایله مثبت راوځي. یعنی دا ویروس په بدن کې ډاکټر صاحب دومره اوږد مهال کې پاتې کېدلی شي مثبت؟
او دا وایروس عموما هغه څوک چې مصاب شي، موږ داسې وایو چې دا نظر عمر ته فرق لري. یعنی که یو څوک په هغه دوره د ژوند کې مصاب شي چې هغې ته انفانټ دوره وایو، یا صفر نه تر یو کلنۍ پورې عمر کې، که چېرته دا په دغه عمر کې مصاب شي، د دې 90% چانس شته دی چې دا مزمن خواته لاړ شي او مزمن په دې بدن کې پاتې شي. او هغه کسان چې عموما د یو کال نه تر 5 کلنۍ پورې مصاب کیږي، د دوی چانس کمیږي. یعنی تر 5% پورې دا چانس لري چې دا د دې په بدن کې دا وایرس مزمن پاتې شي. خو که څومره یو څوک اډلټ وي یا بالغ او سپاوی کې دا چانس کمیږي، یعنی 15% ته راټیټیږي. نو دلته د دې وایرس کچرته یو څوک مصاب کیږي او په هات شکل باندې موږ هغه حالت ته وایو، یا د فتن چې دا وایرس باندې مصاب شوی وي، تر شپږ میاشتو لپاره دوی کې اراض علایم پاتې کیږي. بعضې کسانو کې بعضې بدون د اراض علایم وي، خو په تر شپږ میاشتو لپاره یو څوک مصاب شي، هغې ته موږ هات حالت وایو یا اکیوټ حالت ورته وایو. او کله چې د شپږ میاشتو نه د دې دغه زیاتیږي، اراض علایم زیاتیږي، یا د دې عمر په دې وایرس په دې بدن کې زیاتیږي، نو دې ته موږ بیا مزمن حالت ویلی شو. نو نظر عمر ته، نظر د دې مصاب کېدو ته دا فرق لري. عموما هغه کسان چې عمرونه لوړ وي، په هغوی کې د مزمن کېدو چانس کم دی، یعنی په مزمن حالت باندې کم تبدیلیږي او ډېر ځل له منځه ځي، په هغه حاد حالت کې له منځه ځي. خو که په یو چا کې په مزمن شکل پاتې شو، د دې ایچ بی سی یا دغه کم انتیجن چې دی، دا مثبت راځي تر عمر پورې، تر اخیره پورې. خو که چېرته تداوی شي، بار بار تداوی شي، 1% چانس لري ریکوري. بل چې دا موږ خپل هم په کابل کې د انتنی روغتون کې تقریبا تر دوه واقعو سره داسې مخ شوي یو، چې درې له څلور کالو په جریان کې چې هغه موږ بار بار تداوی کړی و، څو پیرې د هغې وایروس ریپلیکیشن یا تکثر په لکونو میلیونونو پورې رسېدلی و، موږ شپږ میاشتې تداوی کړ، یو پیره بیا تداوی شو. نو نتیجه دا و چې دریم څلورم ځل تداوی نه وروسته دغې منفي راغی، هغه کوم وایرس هغه ابتدایي ټیسټ چې دی هغه منفي راغی. هغې دپاره موږ بیا ایچ پروفایل ورته وایو چې هغه د دې وایرس ټولې هغه انواوې چې دغه برخې چې کومې دي، چې هغه سرفیس انتیجن دی، کور باډي انتیجن دی، یا نور انواع لري، برخې لري، نو هغه ټولې منفي راغلي. او موږ په دې هغه کوم ریسرچونه چې شوي دي په نړۍ کې، هغه هم همداسې وایي چې 1%، یعنی په زر سل زره کسانو کې یو کس ممکن دغه ټیسټ منفي راشي، او هغه بیخي خوشی کنی او مشکل مکمل حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکي استودیو ته وصل دی. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
تاسو
قاری صاحب پښتون ستړي مشي، تاسو غږ وصل دی، مهرباني خبرې وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
سیدی تخنیکی سنزو د تاسو څنګه اورم که تاسو ما ځغورې سلامونه می قبول کړئ سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته وړاندې کوم واقعان لکه ډاکټر صاحب چې وویل یا د ورور پوښتنه وکړه په افغانستان کې تر اویا فیصده هم ډېر داسې خلک شته چې د تور جیړي په باره کې خلکو ته آګاهي هم نه لري او چا آګاهي هم نه ده ورکړې. دا زموږ علما هم مسؤلیت دی چې اکثر علما خپل دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. امامانو او مدني پالانو د خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. راسي پر دې آګاهي باندې منو سره غږېږو. یو دوې پوښتنې مې درنه ډاکټر صاحب څخه درلودې که زما ږغ اوري.
غږ مو لرو مهرباني قاري صاحب.
بله
و غږ مو راځي قاري صاحب، تاسو خپل پوښتنې مطرح کړئ.
او د ډاکټر صاحب مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خو دې داده چې دا تور ژړی اول چې انسان ته تیشیږي بیا جګر ته وصل کیږي، اول د جګر کومه برخه ژر خرابولی شي؟ او بله پوښتنه مې داده چې دا تور ژړی نوري که چیرې علاج ونه شي یا یو سړی په پوه نه شي نوري کومې ناروغۍ ژړولی شي تور ژړی؟
کور ودان قاری صاحب پښتون سلامات اوسئ. دا چې له تخنیکي ستونزو سره سره وتوانېدو ستاسو غږ واورو، ستاسو پوښتنې واورو، دا ډیر ښه شو. ډاکټر صاحب تاسو به د قاری صاحب پښتون پوښتنې اورېدلې، هغه خپل نظر هم درلود. پوښتنې دا و چې وای تور زیړی اول د ځیګر په کومې برخه باندې برید کوي، کومه برخه زیانمنوي، او که چیرته درملنه ونه شي په اوږد مهال کې نورې کومې ناروغۍ زیږي یا انسان له نورو کومو ستونزو سره مخامخوي؟
تور زیړی عموما دا ورس د ځیګر په حجراتو کې وسیږي، او کله چې د دې تعداد زیاتیږي د ځیګر حجرات چې دي او دفاعي سیستم لري د هغې په مقابل کې راجیږي او جنگ ورسره شروع کوي یا ضد باندې فعالیت کوي. نو د همدې په صورت کې داسې یو ګډوډي منځته راځي چې ځیګر حتی که شدید عکس العمل وښیي د ځیګر د عدم کفایۍ سبب کیږي، یعنی ځیګر خپل کار پرېږدي. او دا د تور زیړی په ځای کې فولمیننت هپاتایټس موږ ورته وایو، یو شدید حالت دی چې ځیګر د وایرس په مقابل کې ښیي، خو په نورمال شکل کې چې وایرس موجود وي ممکن ورسره غرض ونه لري، خو که چیرته د وایرس دا تعداد زیاتیږي او تعداد یعنی ریپلیکیشن زیاتیږي د دې په مقابل کې عکس العمل ښیي او د ځیګر حجرات تخریبیږي او دا د ځیګر په حجراتو کې اوسیږي دا وایرس. نو کله چې د ځیګر حجرات تخریب کی په هات شکل کې زیړی ورکي یا اکیوټ هپاټیک فیلر ورکي یا فولمیننت هپاتایټس ورته وایو، هغه یو حالت دی چې د ځیګر ادمي کفایه پکې منځ راتللی شي او ځیګر پکې وخپل وظایف له لاسه ورکي. او که چیرته په مزمن حالت کې تداوی نشي او پاتې شي، نو دا دوه غټ مشکلات منځ راوړي چې یو ورته موږ لیور سیروسس وایو، یو نو حالت منځ راوړي چې په دې کې ځیګر وړوکی کیږي په بدن کې، په د بدن په اجوافو کې چې عموما پیروټینیل کې دا دلته مایع جمع کیږي چې اسایټس ورته وایي، یعنی د ګیډې غټواله یا د ګیډې پړسوب. او په دې ناروغانو کې عموما د پخو پړسوب منځته راځي د پروتین د کموالي د وجې نه، د پخو پړسوب دی، د ګیډې پړسوب دی. دې ناروغانو کې خونریزانې منځته راځي چې هلته په ځیګر کې پورټل وین دی، د هغې د هایپرټینشن په بیسیس کې ویریکوز وین منځته راځي چې دا په مرۍ کې منځته راځي، په مقعد کې منځته راځي او په اماو کې منځته راځي. دغه وینونه چې کله تشکل وکړي او د دې پورټل وین فشار په هغه صورت کې لوړیږي چې ځیګر خپل ټول هغه نورمال جسامت چې دی هغه د لاسه ورکړی وي یا یې ډېر وړوکی شوی وي او خپل وظایف له لاسه ورکړی وي، نو په دې صورت کې بیا په دې رګونو کې فشار لوړیږي، د خونریزیانو سبب کیږي او د خونریزي په نتیجه کې مریض حتی شاک ته ځي، مړ کیږي، یا د دې ګیډې د پړسوب د وجې نه ناروغ ډېر نارامه کیږي او د زړه تنګوالي ورته پیدا کیږي او په نورمال شکل خپل ریسوان هغه کوم پالتونه چې دی هغه نورمال مخته نشي وړلی. او د دې د بدن د عضلاتو هغه کوم دغه چې دی نورمال عضلات چې دی هغه ضعف کیږي، کوچنی کیږي، وړه کیږي او ډنګره کیږي. دا هغه څه دي چې دا په مزمن شکل کې کله تداوی نشي دا راز ولایم ورکوي او حتی د ځیګر د کینسر سبب کیږي. نو دوه غټ اختلاطات دي د دې وایرس په نتیجه کې چې موږ سره ځو، یو ریور سیروسس ورته ویلی شو او هپاټیک سیل کارسینوما ورته ویلی شو.
او کور ودان په دې هیله اوریدونکو کتا چرته دغه د تور زیړی نخې نښانې لري، لطفاً عادي ما ګڼئ ډاکټر ته مراجعه وکړئ. که تاسو په لرو پرتو ولایتونو کې کولی شئ حوزوي روغتونونو ته ولاړ شئ، که نه کابل ته ولاړ شئ، یو ځل خپله وینه معاینه کړئ که خدای مکړه داسې څه وي چې په وخت درملنه وشي. ډاکټر صاحب، لقمان خان پوښتنه کړې وای زه تور زیړای لرم تل تشویش کوم ځکه معاینات ګران دي نسم کولی چې د پی سی آر معاینات وکم او لګښت ورکم. آیا کومه بله لاره چاره یا کومه بله سپارښتنه وای ماته ډاکټر صاحب لري؟
یو خبره خو دا باید وکړو چې د دې وایرس دغه ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې او په هر کلینیک کې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ خلکو ته واضح کړو چې مهمه نه ده چې د هر عادي ټیسټ لپاره ښار ته او یا مرکز ته مراجعه وکړي. هماغلته چې کوم کلینیکونه موجود دي په اطرافو کې، په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې مراجعه وکړي او ووایي چې ما لپاره تور زیړی مینه کې، نو که چېرته تاراض والیم په ځان کې ولري او ډاکټر ته مراجعه وکړي تور زیړی ورته مینه کې، هغه ابتدایي ټیسټ ډېر ارزانه دی او په هر ځای کې قابل د دغې د استفادې دی او موجود دی. کله چې هغه ټیسټونه مثبت کېږي نو بیا د مرکز ته مراجعه کوي د پی سي آر په خاطر باندې یا د نور معایناتو د تعقیب په خاطر باندې. نوخه خبره دا ده او بل خبره دا چې د دې دا ورور چې وایي چې زما د معاینات د وس او توان پوره نه دي، نو په کابل کې اوس خو دغه دولتي کوم روغتونونه چې دي چې مرکزي لابراتوار دی او خپله پانتاني روغتون کې او یا په حوزوي روغتونونو کې چې پی سي آر موجود دی، دومره دا چې لږ په ځنډ باندې د دې دا نتایج راځي چې هغه د دې ولایتو کې یا په دې لابراتوارونو باندې لوډ ډېر زیات دی، حجم پہ ډیر زیات دی د ناروغانو. نو په دغه نتیجه کې د دوی د معاینات لږ په ځنډ راځي. نو زما په نظر باندې بهتر دا ده چې لږ تکلیف وباسي او یو سوله دي منتظره پاتې کېدای شي. خو زمونږ ستونزه په دې کې ده چې موږ ډېر عجله لرو. زمونږ د خلکو سره مواجه شوي یو چې ورته مو ویلي دي چې دغه ټیسټونه په مرکزي لابراتوار کې په 80 روپۍ، 100 روپۍ، حتی په 500 روپۍ هغه هیپاټایټس سي دغه مریضان لږ کم پیدا کېږي. هغه یو سیټ چې دوی استفاده کوي تقریبا 2 او 3 نفره باید موجود وي او د هغه په یو دفعه هغه ماشین ته ورکول کیږي او نتیجه یې منځ ته راځي. نو په دې حالاتو کې هم د خلک داسې توقع لري چې ماته هم دفعه نتیجه راکړي. نو په دغه حالاتو کې چې هم موږ اقتصادي مشکلات ولرو هم منتظره پاتې نشو، نو په دولتي روغتونونو کې دا کار اوس ممکن دی او تستیتنا دومره دی چې لږې ورځې په نظر کې نیول کیږي. یعنی عموما مرکزي لابراتوار ته که یو څوک د دولتي شفخانې نه خط ورکول شي چې دې لپاره پی سي آر ورکولی شي. عموما موږ په ننګرهار کې، په نورو ولایتونو کې انتانی بخش لرو په هر شفخانه کې. نو که دوی هلته مراجعه وکړي د غډ اکتبانو د نظر نه ورته یو خط ورکول شي او په خپل هماغه حوزوي روغتونونو کې چې کوم پی سي آر موجود دی هغې ته راجع شي، نو ممکن ډېرې کمې پیسې پرې راشي او تداوي کار به هم اسانه شي او مشکل به حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، خیر وسئ. تاسو که څه هم اوریدونکو ته سپارښتنه وکړه چې ضرور نه ده چې دوی په هر ابتدایي معاینه پیسې کابل ته یا حوزوي روغتون ته ورشي، په ټولو ولایتونو کې یا په حتی د ولسوالۍ په کچه ممکن ځینې ابتدایي ټیسټونه وشي. په هر حال ډاکټر صاحب راځئ چې لږ ذره پر دې وغږیږو چې دغه ناروغي د تور زیړي تشخیص ولا باندې تاسو وویل چې ویروسي بڼه لري، په دې به خبرې وکړو چې تور زیړی تداوی څنګه ده، څومره وخت کې تداوی امکان لري، او په افغانستان کې دننه تاسو ویل چې تشخیص سته، تشخیص کیږي په لابراتوارونو کې، تداوی څومره موثره او څومره اوږدمهاله ده؟
د دې عموما چې کله موږ تشخیص سره کیږو چې څوک تور زیړی لري، د پتن موږ تداوی دې لپاره نه شروع کوو. موږ عموما د ناروغانو ته سپورټیو ټریټمنټ یا وقایوي شکل یو نو دغه ورکو، ورته سپورټ ورکو چې دې لپاره په ابتدا کې موږ دغه په نظر کې نه نیسو. دغه کوم وایرس لپاره د وایرس ضد دوا چې کومه د انټي وایرل ورته وایو دا په نظر کې نه نیسو. دوی لپاره عموما ښه خوراک توصیه کوو چې ښه خوراک وکړي. عموما دا ناروغان چې هغه کوم اراض والین لري په ابتدا کې موږ هغه ته دوي کوو چې یا زړه بدوالی ولري د زړه بدوالی دوا ورکو، ورته که دا چېرته بشتیایي ولري د اشتیا لپاره دوا ورته ورکو او داسې تقویتي دواګانې ورکو چې د ځیګر وظایف لا تقویه کړي. خو کلم چې دا وایرس موږ د دې لپاره هغه پی سي آر او یا یو ایچ پروفایل ورته وایو چې د الیزا باندې کیږي، هغه په غټ ماشین د دې معاینات کیږي. کله چې دغه نتایج راځي موږ ته بیا د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې یا موږ د ناروغ ته اوس د دې وایرس ضد دوا شروع کړو که شروع نه کړو. په هر حالت کې دې لپاره موږ دا دوا نه شروع کړو. دا دوا دوه دغه لري لته لري، یو دا چې تر څو موږ په دې مطمئنه شو چې د دې وایرس فعالیت په بدن کې موجود دی او که موجود نه دی. که فعالیت موجود نه وي ضرور نه ده چې موږ دې لپاره کومه مشخصه دوا چې د دې وایرس د لمنځوړلو لپاره یا د فعالیت نه دولیدو لپاره ورکو هغه دوا شروع کو ورته موږ منتظر پاتې کیږو چې د دې حقیقت ټیسټونه راشي چې یو پی سی آر ورته ویلې شو او بل ایچ پروفایل ورته ویلې شو دغه په بیس باندې موږ بعض وخت کې چې پی سی آر اویلیبل نه وي یا موجود نه وي دغه په واسطه موږ تلوي شروع کولای شو نو کلم چې دا معاینات راځي مخکې د دې معاینات نه تقویتي دوا ورکو کلم چې دا معاینات راځي او شدت د دې وایروس زیات وی یا تکثر زیات وی ارقام ډیر لوړ راشي منځته نو بیا موږ د تداوی تصمیم نیسو چې تداوی عموما شپږ میاشتې موږ د دې لپاره یو نو د وایروس ضد دوا شروع کوو انټي وایرل چې عموما انټیکاویر دی او ټینوفویر دی دا نورې دواګانې دي چې دې وایروس په ضد باندې ورکول کیږي شپږ میاشتې بعد حتی موږ کولای شو چې د درې میاشتې وروسته د دې د دیګر وظیفه بیا ارزیابي کوو او بیا ورته الټراساوند وکړو هغه ابتدایي ټیسټونه دي چې آیا د دې دیګر وظایف نورمال شوي دي او که نورمال لا خراب شوي دي نو د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې آیا د بستر وړ دی یا نه کلم چې دیګر وظایف ډېر خرابېږي ناروغ موږ بسترو او که د دیګر وظایف ډېر نه وي خراب شوي تنه د وایروس تعداد زیات وي نو بیا موږ تداوی ورکو کور کې او مریض ته بعضې توصیه کوم چې مثلا په داسې حالات ترته پیدا کېده چې زړه بدوالی دې زیات وو زوفالې راتله او د جلد رنګ دې بیخي زیړ شو نو کانګې دې ډېرې وي نو په دغسې حالاتو کې بیا ورته وایو چې مراجعه وکړي چې په شفانه کې بستر شي بدون د هغې نه که چېرته اراض ورایې مې ډېر نه اوسي یا بیخي نه وي یا لږ کم وي خفیف وي او د وایروس اندازه په دې معایناتو کې لوړه راشي نو باید تداوی موږ حتی په کور کې توصیه کوو چې هره ورځ یوه یوه دانه ګولۍ خوړل کېږي او شپږ میاشتې یا درې میاشتې وروسته بیا موږ ارزیابي کوو نو کله چې د دې وایروس دا تعداد له منځه لاړه او صفر شو ناټ ډیټیکټ موږ ته هغه ماشین ریزلټ راکوي کله چې هغه ناټ ډیټیکټ شي نو بیا د دیګر وظایفو مستر نورمال کېږي او موږ خپل تداوی نوره ځنډو بیا تر دې پورې ځنډو چې بیا دوباره د دې لپاره بیا شپږ میاشتې وروسته درې میاشتې وروسته یا کال وروسته د دې لپاره ارزیابي کوو او د ارزیابۍ نه وروسته بیا تداوی شروع کوو.
سلامات صاحب، ډاکټر صاحب کور مو ودان. ځینو اوریدونکو پوښتنه هم کړې وه، ښه ده چې په وروستیو کې په سپارښتنو کې دغه د خوړو موضوع هم شامل کړو. په افغانستان کې تل ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کیږي د پریزونو موضوع کیږي یا هغه غذاګانې چې مؤثرې وي ناروغ ته د خوړو توصیه کیږي، د تور زیړی له ناروغۍ سره یا د علاج په دوره کې یا د درملنې په دوره کې کومې غذاګانې یا کوم غذایی مواد دي چې مرسته کوي ترڅو دغه د درملنې پروسه ښه تمامه شي؟ په نورو ویروسونو کې معمولا چې کله انسان کې ویروس وي، ډاکټر صاحبان ورته د ګرمو خوړو، د چایو، د ګرمو اوبو سپارښتنه کوي. د تور زیړی د علاج په دوره کې یا که څوک په تور زیړی اخته وي، کوم خوراکي مواد مهم او ضرور دي؟
دین ناروغانو ته عموما په ابتدا کې چې کله هغه اختلاطات نه وي ورکړي، یعنی کله چې مثلا مامخ کې ویل سیروسیس دی او هیپاتیک سیلور کارسینوما را، هغه اختلاطات نه وي ورکړي، دین ناروغانو ته موږ ډیر پریز هم نشو ورکولی او دې ته وایو چې هر نو خوراک چې مثلا شته وي او کولی شي ودی کولی شي تنا موږ لږ په پروټینو باندې تعقید کوو چې هغه شیدې دي او یا غوښه ده، دا لږ کم استفاده شي، ولې پرهیز نه ورکوو ناروغانو ته په ابتدایي حالاتو کې چې اختلاطات نه وي ورکړي. پرهیز نشته دی او د هر نوع خوراک چې استفاده کولی شي بدون د دې نه چې تنا په معده باندې بد تاثیرات ونه کړي، چې هغه خوراکونه چې په معده باندې بد تاثیرات کوي او یا یخ او غوړي وي چې په مرۍ باندې چې په څنګ د دې کې دا انتان لري او د دې معافیتي سیستم ځپلی وي، دیګر وظایف خراب کړي وي، لا خو بل انتان باندې د انتان منتن کېدو چانس پیدا نه شي. نو په دې خاطر باندې بعضې توصیهګانې ناروغانو ته کوو چې مثلا په دې جریان د تداوی کې یا په دغه وخت کې یخ خوراک او غوړ استفاده نه کړي او غوښه او شیدې دا لږې کم استفاده کړي. کله چې اختلاطات ورکړي وي او د دې په دیګر وظایف خراب شوي وي، بیا په دې حالاتو کې بیا موږ دې ناروغانو ته توصیه داده شي ده وخه نه پرېز ورته یو هدف ورکو ورته شیدونه او پسند دي کې دین اروغانو ته د مالګې استفاده کمه توصیه کوو. په دوی کې بیا د ګردو د دې وایروس ته وجه نه چې کله ځیګر خرابېږي د ګردو د خراب کېدو چانس موجود دی او د ګردو کې د پروتین د دغه د ځای کېدو چانس موجود دی. نو په دې ناروغانو کې بیا په هغه حالاتو کې چې اختلاطات ورکړي وي هغه وخت بیا بعضې پرېزونه ورته توصیه کېږي. خو په عام شکل باندې چې یو څوک تور زیړی ولري، زمونږ خلک بعضې ملایانو ته او بعض خلکو ته مراجعه کوي چې هغوی د النیکس سطح ټیټه وي، نو هغوی داسې پرهیزونه ورکوي چې هغه دې ناروغ ته په ځای د دې چې ګټه ولري تاوان لري. چې یو د هغې نه زه خپله داسې واقعیت سره مخ شوی یم چې یو مور خپل ماشوم چې کله په شبخانه کې منځ ته پیدا شوی وو او دا ماشوم لږ ډیر شوی وو او د مور رنگ فاطمن تغییر کې سپینواله من سره دې کم خونی دی وجنه. نو دا واقع د غور ولایت ته شالته کوم مولا ور توسې کړي و چې ته تور ډیر لري او ته ماشوم ته باید ورنه کی. نو درې میاشتې دې ماشوم ته نه ورکړي. کله چې دا مور مراجعه وکړه شپخانه ته دوباره کورنۍ به مجبوره کړي و چې ته د معایناتو کړه. تا ته ملا وویل خو ته خو معایناتو که چې کله معاینات وشو دې دپاره هېڅ نوه زیړی پکې موجود نه و. نه هیپاټایټس بي موجود و، نه هیپاټایټس سي موجود و، او حتی هغه مونږ میډیکل جینډس ورته ویو یو عادي زیړی ورته ویو چې په نارمل شکل کې پیدا کېږي ماشوم ته بېرته له منځه ځي، او یا مور ته ممکن د بعضې دواګانو په واسطه یا د نورو اسباب په واسطه منځ ته راشي او بېرته ښه شي. نو په دې کې هېڅ نوه داسې وایروسي ناروغي نه وه موجوده، ولې هغه ماشوم باور وکړي چې هغه د مور د شیدو نه محرومه پاتې شو. درې میاشتو کې د مور شیدې کم دغه چې دی غلمنځ تللي وو او بیا د شلو د قابلیت توان یې نه لره. نو دا ما حتی د ماشوم مریض و ما د مور نه پوښتنه کوله چې ولې خپل شیدې نه ماشوم ته نه ورکوي، هغې دا قصه راته وکړه. نو زموږ په ټولنه کې ستونزې ډېرې دي او خلک مخکې د دې نه چې یو تشخیص ته ورسیږي او یا د قضیې هغه نتایجو ته ورسیږي د مخکې نه فیصله کوي. نو بهتره به دا وي چې هر وخت کې که یو څوک په یو مرضي باندې اخته وي که مربوطه ډاکټر یا مربوطه متخصص سره مشوره وکړي دا به بهتره وي، نه د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیول او نه د هغوی خبرو په ځان عملي کول. زموږ په ټولنه کې یو بدبختي بله ده چې یو چا یو څه کړي وي او هغې باندې ښه تمام شوي وي، بل ته هم بیا هغه څه توصیه کوي چې ما خو داسې مشکل لري که ته داسې وکړې نو تاسو ته به هم ښه وي. ممکن هغې کس ته هغه پیدا کړي وي هغه فریض یا هغه دوا، ولې هغه مشکل شاید د دې هماغه سې نه واوسي. نو توصیه مو دا ده چې خلک عام شکل د خلک خبرې ونه مني او خاص پریستګي نشته.
و لاندې ورسته پښتنه د واکسین موثریت څومره دی؟ ځکه کله چې اوس ماشومان پیدا کیږي معمولا د هپاتایټس بي واکسین ورته ورکول کیږي. د ژوند په اوږدو کې واکسین بیا څومره ګټور تمامېږي که فقط په څو ثانیو کې یا په څو دقیقو څو ثانیو کې راته دغه موثریت وایي؟
واکسین ډېر موثریت لري، حتی د دې وایرس د بچ کېدو لپاره یعنی جوړ شوي دي، او د منځ کلم د دې واکسین سوګو کې هغې د مصاب کېدو چانس بیخي کمیږي او حتی شاید هېڅ مصاب نه شي. نو ښه خبره دا ده چې ټول خلک چېرته امکانات وي اول ځان دپاره معایناتو کې چې دا ونه لري دا وایرس، یعنی هغه صورت کې که څوک دا وایرس ولري د واکسین ورته دغه نه لري استقباب نه لري او باید وینه کړي. خو هغه څوک چې د دې وایرس منفي وي وایرس بیخي ونه لري او دا ایچ بی اس کوم ټیسټ چې دی دا منفي راشي، نو په دې صورت کې که دا واکسین وکړي واکسین درې دوزه کېږي او تقریبا یو شپږ دولس او یو شپږ درې دا تفاوت لري هغه د میاشتو. خو مطلب واکسین چې دی یوازینۍ لاره د دې وایرس مخنیوي لپاره بهترینه لاره ده. نو که څوک په خپل فامیلونو کې ماشومان وي هم باید واکسین کړي، او هغه څوک چې په سخت او په خطرناکو ساحو کې کار کوي چې هغه یا د ډیالیز سره واخلي هغوی، نو دوی دې هم باید واکسین
وکړي. ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسید. له خپل میلمه ډاکټر صاحب محمد نظیف شینواری نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دا خبرونه مو واورېده او نظر مو راته راکړ. ډیره مننه. تر بیا د خدای په امان. I'm not afraid to die.
Sandok nadi, sandok chadar, sandok.